پدې خبري ټولګه کې د ترامپ د جمهوریت ریاست نوې دوره ډونالد ترامپ د لوړې تر مراسم وروسته ویلي چې د امریکا طلایي دوره پیل شوې ده. د پاول اورت یو لړ مهم اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د زندانیانو تبادله، طالبانو د خپل یو زنداني په بدل کې دوه برمتکړي امریکایان له بنده خوشي کړي دي. محمود شاه حبیبي په دې تبادله کې نشته. او د لوړې په ورځ د واشنگتن ډي سي ګڼګونه، د امریکا پلازمینه د سړې هوا سره سره د ډېرو غونډو قربانا وه او خلک د هیواد د ګوټ ګوټ نه د ښار ته ځانونه رسولي وو. دا ورځ څنګه تیره شوه؟ دا او ډېرې نورې کیسې له موږ سره تعقیب کړئ.
السلام علیکم، ښه راغلاست. نن سه شنبه د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. تاسو کوربا ز احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې زما دوه همکاران سمیع الله جلالزه او وحید فیضی هم را سره دي چې د ولسمشر ترامپ ویناو او اجرایوي فرمانونو او همدارنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د تبادله په اړه تازه جزئیات شریک کړي. جلالزه صاحب او فیض صاحب ډېره زیاته مننه. په سر کې زو جلالزی ته. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ ته لستنېدو سمدستي وروسته لاس په کار شو. نوموړي په خپلې لومړنۍ وینا کې د کډوالۍ او د انرژۍ په ګډون د یو شمېر مهمو موضوعګانو په اړه خبرې وکړې. د زیاته کړه چې د امریکا قدرت به تر مریخ سیارې وغځوي. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالزی نخلم چې د همدا اوس د کانګرس ماڼۍ له مخې نه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالزی صاحب، ترامپ په خپل لومړۍ کاري ورځ څه وکړل او څه ژمنې وکړلې؟
شکیب، سلامونه تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو ته. ښه، ډونالډ ترامپ سپینې ماڼۍ ته رسیدو سره سم د امریکا د ودې، پرمختګ او هوساینې په اړه خبرې وکړې. د وویل چې د امریکا طلایي عصر اوس پیل شوی دی. ښه، ډونالډ ترامپ سپینې ماڼۍ ته د رسیدو سره سم یو لړ عمده کارونه وکړل چې په دې منځ کې د شاوخوا یو څلوېښت اجرایي فرمانونه لاسلیک کړل چې په دې اجرایي فرمانونو کې یو شمېر عمده او د ماکس وردی یو دغه اجرایي فرمان د 2018 کال د جنوري په میاشت کې د کانګرس پر ودانۍ د پلویانو د برید په تړاو چې یو شمېر کسان پکې په هغه تړاو زنداني شوي وو او مجرم پیژندل شوي وو، د هغوی عفه پکې شامله ده. دوه نور فرمانونه د روغتیا د نړیوال سازمان څخه د امریکا وتل او د اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې د سازمان یا تړون څخه د امریکا وتل هم شامل دي. ډونالډ ترامپ هم دارنګه د اصلاحاتو په اړه هم یو شمیر فرمانونه لاسلیک کړل. ښه، دا چې ترامپ پرون په خپل لومړی کاري ورځ څه کړي، جزئیات به په دې راپور کې وګورو.
د خپل دویمه ولسمشریزي دورې په لومړی ورځ ولسمشر ډونالډ ترامپ د یو پی اوړې او ستر امریکا لپاره خپل لرلی تشریح کړ.
د امریکا متحده ایالاتونه به یو ځل بیا خپل ځان یو پرمختللی ملت وګڼي. داسې یو ملت چې زموږ دولت به زموږ له خاورې ورتیر شي، زموږ ښارونه به جوړ کړي، زموږ توقعات به لوړ کړي او زموږ بیرغ به نویو لوړو او ښکلو مدارونو ته ورسوي. موږ به زموږ د لیکل شوي تقدیر په لټه کې تر ستورو ولاړ شو. موږ به مریخ ته د خپل بیرغ د لګولو لپاره هلته خپل ستور مزلي ولیږو.
لوینا ورشته د امریکا ولسمشر د یو لړ تقنینی فرمانونو د لاسلیک چاره پیل کړه. د نوموړي په وینا په دغه فرمانونو کې د امریکا پر جنوبي پوله د بیړني حالت د اعلان فرمان هم شامل و. دا فرمان به پر دغه پوله د امریکایي عسکرو د ځای پر ځای کولو او په کور دننه د تیلو استخراج ته لار هواره کړي. نوموړي هم دا ډول اعلان وکړ چې انسانان یوازې دوه جنسه، نر او ښځه دي. نوموړي په خپله وینا کې زیاته کړه چې دی به د مکسیکو خلیج د امریکا د خلیج په نوم د نومولو حکم وکړي. تاریخ پوهان وایي چې ترامپ په تاریخي لحاظ د امریکایانو د متحد کولو وینا وکړه ترڅو داسې یو راتلونکي ته اشاره وکړي چې زیاتره امریکایان ورسره متفق نه دي.
دا تر ډیره بریده د لوړې د مراسمو د وینا پر ځای د ولسمشر کلنۍ وینا ته ورته وه. نوموړي یوازې د هغو پروژو چې دی پلي کول غواړي نمونه یاد کړل. په دې کې له امریکا څخه د کډوالو د شړلو په ګډون د پاناما کانال بیرته نیول شامل وو.
د امریکا له بیلابیلو برخو په زرګونو خلک له دې عمله واشنگتن ته راغلي چې د دوی په وینا د ټرمپ له تګلارو څخه ملاتړ کوي.
common sense the bringing back of common sense
معلومه خبره دا بیرته عمومي حص راجوندې کوي. زموږ شاندر خلک فکر کوي چې موږ خاموش اکثریت یو. زمانه نظر دا چاره موږ ته د فرصت راکوي چې خپل غږ پورته کړو او لدې یره ونه کړو چې رښتیا او هغه څه چې ټول ته معلوم دي وایو.
د لوړې لمراسم وروسته ډیر ژر ټرمپ د امریکا په کانګرس کې د خپل پلویانو یوې وړې غونډې ته خپل هغه ایده چې د 2020 کال ټاکنو کې په بشپړ ډول درغلي شوی و بیا تکرار کړه. دا داسې یو ایده ده چې ثبوت یې نشته. نو موري د 2021 کال د جنوري پر شپږمې د امریکا پر کانګرس د برید لامل محکوم شو او خلکو د بخلو خپل پلان ته هم اشاره وکړه. دا هغه وخو کله چې د ټرمپ لاټرو په کانګرس کې د بایدن لخوا د ټاکنو ګټلو ته د ولود پروسی د اخلال حادثه وکړه.
And I think this was a better
ز فکر کوم دا لغه وینا چې ما پاس وکړه په پرتله غوره وینا و سم ده. جلی ز فکر کوم دا غوره و لغه ډیره غوره.
د ټرمپ زنی پیوړی ملاتړ خوشاله
بریا داس یو احساس لري.
تاریخ پوهان او شنون کې وای چې روخانه نه ده چې د ټرمپ د اولی ورځی اقدامات چې د چارواکو په واینا شمیر یې لسلو زیات دی به هغه وخت چې د قانوني ننګونو سره مخ شي څومره پلی شي. د دغه جواب لپاره دوی راتلونکي ته د منتظر کېدو مشوره ورکوي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
جوازه صاحب، ولسمشر ډونالډ ترامپ د لوړې تر مراسم وروسته ګڼ شمېر اجرایي فرمانونه هم لاسلیک کړل، اما یو شمېر دغه فرمانونه مشخصا د کډوالۍ او سرحدي امنیت په اړه دي. په دغه فرمانونو کې نور څه راغلي؟
خا شکیب، ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل کمپاینونو د جریان څخه د ماجرینو د غیر قانوني ماجرینو بس د لپاره ډیر مهم او د بهر وخت د غیر قانوني ماجرینو په وړاندې د اقداماتو خبره کوله. د پرون یو لړ اجرایي فرمانونه لاسلیک کړل چې د دې فرمانونو په پلي کېدو سره به په امریکا کې د غیر قانوني کډوالو په وړاندې اقدامات ډیر سخت شي. د همدارګه په جنوبی سرحد کې د امریکا بیرنۍ حالت اعلان کړ. ویل چې دای به د اوسنیو امنیتي ځواکونو ترڅنګ د ملي ګارد د ځواکونو په ګډون نور پوځیان د سیمې ته ولېږي څو هلته حالت کنټرول کړي. د دغو فرمانونو په اساس به د امریکا څخه د غیر قانوني کډوالو د ډیپورت کولو یا شړلو پراخه پروسه هم پیل کیږي. که ډونالډ ټرمپ یې وی اجرایي فرمان کې د امریکا ته د پناه غوښتونکو د راتګ پروسه به د جنوري په 28 نیټه وځندېږي او دا پروسه به هغه مهال بیرته خلاص شي. په دې فرمان کې ویل شوي چې ترڅو دا روښانه شي چې امریکا ته د کډوالو راتګ د دې هیواد د ګټو سره برابر دی. په دې فرمان کې د امریکا د داخلي چارو او د بهرنیو چارو وزارت لارښوونه شوې چې د نوي ورځو په موده کې سپین ماڼۍ ته یو راپور چمتو کړي او دا روښانه کړي چې آیا د دوو ماجرینو راتګ د امریکا د ملي ګټو سره برابر دی که نه. د دغو اجرایي فرمانونو په ترڅ کې یو امریکایي چارواکي او د کډوالو د حقونو یو فعال رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د همدې فرمانونو له وجې د یو زرو شپږسو په شاوخوا کې د هغو افغان کډوالو د انتقال پروسه هم امریکا ته ځنډېدلې ده چې تقریبا ټول کارونه یې خلاص شوي وو. اوس به نو دا روښانه شي چې دغه پروسه څه وخت بیرته پیلېږي. اما په دې پروسه کې د ایسایوي P2 P1 د دغو افغان کډوالو کارونه هم شامل دي.
ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د امریکا د 30 ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل. نوموړي د کمپاین د ژمنو په عملي کېدو ټینګار وکړ او د غیر قانوني کډوالو د ځپلو په ګډون د پاومر اقداماتو باندې بحث وکړ.
I will declare a national
زما په خپل جنوبي سرحد کې بیړنۍ حالت اعلان کړم. مونږ به خپل سیمو ته د میلیونونو میلیونونو د پردیو جنایتکارانو د استنولو پروسه پیل کړو. زما جنوبي سرحد ته پوځیان واستوم څو زمونږ پر هیواد ناوړه يرغل پای ته ورسوي.
ټرمپ په 2018 کال کې د خپل لوړې مراسمو د وینا پر مهال هم د باراک اوباما پر ناکامۍ خپګان ښودلی وو.
As of today
سر لنن څخه د متحده ایالاتونو د حکومت رسمي سیاست دا دی چې یوازې دوه جنسیتونه شته، نارینه او ښځه.
ترامپ په داسې حال کې واک ترلاسه کوي چې په اوکراین کې جګړې روانې دي او په غزه کې یو بې ثباته اور باندې اعلان شوی دی.
موږ به خپله بریا نه یوازې په ګټونکو جګړو وارزوو، بلکې په هغو جګړو سره چې موږ پای ته رسولې اندازه کړو، او ممکن تر ټولو مهمه هغه جګړې چې موږ هیڅ وخت پکې دخیل شوي نه یو.
ترامپ یو ځل بیا د پاناما کانال د کنټرول په اړه خپله اراده تکرار کړه.
چین د پاناما په کانال کې فعالیت کوي او موږ دا چین ته نه وو ورکړی، موږ پاناما ته ورسپارلی وو او موږ یې بیرته اخلو.
د ترامپ د لوړې په مراسمو کې د امریکا د ټولو پخوانیو ولسمشرانو ترڅنګ د ارجنټاین، چین او ایټالیا استازو او د ټکنالوژۍ د ډګر میلیاردرانو او د ترامپ متحدینو جف بیزوس، ایلن ماسک او مارک زاکربرګ هم ګډون کړی وو. د لوړې مراسم د سړې هوا له وجې د کانګرس د ودانۍ منځ ته انتقال شول. د ترامپ ټولو پلویانو ونه شوای کړی چې دا مراسم د کپیټال ون ارینا له سټیډیوم څخه وګوري. د سختو لفظي بریدونو سره سره تلونکي ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په سهار په سپینه ماڼۍ کې د ډونالډ ترامپ د سهار د چای کور به وو. دا د واک د لیږد د ډیرو دودونو څخه یو دی. ترامپ په 2020 کال کې د بایدن د لوړې په هیڅ مراسمو کې برخه وانخیسته. ترامپ د غچ اخیستو خبرداری ورکړ، خو بایدن د سپینې ماڼۍ تر پرېښودلو څو شېبې مخکې د حکومت غړي او خپل خپلوان وبخل. بایدن ترامپ دیموکراسۍ ته تهدید وباله. د 2020 کال د جنوري په شپږمه د ترامپ مینوالو د بایدن د 2020 کال د ټاکنو د بریا د مخنیوي لپاره د کانګرس پر ودانۍ یرغل ورور. ترامپ هم یو شمېر هغه کسان وبخل چې په دې ارتباط مجرم ګڼل شوي وو.
نور به هیڅکله د دولت پراخ قدرت د سیاسي مخالفانو د تعقیب او ځورولو لپاره ونه کارول شي.
د دود پر اساس ترامپ او د هغه مرستیال جی ډی وانس د کانګرس له غړو سره د غرمې په ډوډۍ کې ګډون وکړ. ترامپ په داسې حال کې واک ترلاسه کوي چې د هغه جمهوري غوښتونکی ګوند د کانګرس په دواړو مجلسونو کې اکثریت لري.
خبرونه دوام لري. په واشنگتن مو هم ګرځو چې د لوړې په ورځ د ډیرو غونډو کوربه و، خو اوس یو لنډه دمه. بیا هم خراغ لاست. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د متحده ایالاتو له یو زندان څخه د خان محمد په نوم د خپل یو بندي د خوشی کېدو او افغانستان ته د هغه د انتقالولو خبر ورکړه ده. طالبانو ویلي دي چې د قطر په همکارۍ د دغه خوشی شوي افغان په بدل کې دوه امریکایي بندیان خوشی کړي دي. د خبر نور تفصیل له وحید فیضی نه اخلم چې دلته په سټوډیو کې را سره ده. فیضی صاحب، د بندیانو د تبادله کله او چیرته سرته ورسیده؟
ډیر مننه شکیب. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ د جنوري 28 په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا راښوې افغان خان محمد نومیږي او امریکایي محکمو پر عمری بند محکوم کړی وو او په کالیفورنیا ایالت کې د بند موده تیروله. خان محمد په 2018 کال کې په ننګرهار ولایت کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول شوی وو او امریکا ته د انتقالېدو وروسته په 2008 کال کې د یوې امریکایي محکمې لخوا د نشه یي توکو د قاچاق او تروریستي ډلو سره د اړیکو په جرم په بند محکوم شوی وو. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د تیر 2023 کال جولای میاشت راهیسې د طالبانو سره د بندیانو تبادلې لپاره خبرې پیل کړې وې.
د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د اوجدو او ګټور مذاکراتو په پایله کې په امریکا کې یو تن افغان مجاهد بندي خان محمد له امریکایي اتباعو سره په تبادله کې له بند څخه آزاد او خپل هیواد ته راولېږدول سو.
د امریکا متحده ایالاتو حکومت تر اوسه دغه تبادلې په اړه تبصره نه ده کړې. طالبانو دانی دی ویلي چې دغه افغان بندي د خوشی کېدو په بدل کې څو تنه امریکایي وګړي خوشی کړي دي، خو سینن تلویزیونی شبکې ویلي چې طالبانو د خان محمد د خوشی کېدو په بدل کې راین کوربت او ویلیام مک کینتی خوشی کړي دي او جورج ګلیزمن او محمود حبیبي له هم د طالبانو سره بندیان دي. د سینن تلویزیونی شبکې ویلي چې د دې تبادلې په اړه پریکړه پخوانی جمهور رئیس جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د خپل خپل کار په څو وروستیو ساعتونو کې کړی دا او د مخه امریکا د متحده ایالاتو بهرنی چارو وزارت ویلو چې درې امریکایي وګړي راین کوربت، جورج ګلیسمن او محمود حبیبي د اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې طالبانو سره بندیان دي. د محمود حبیبي ورور احمد شاه حبیبي او کورنۍ د بندیانو تبادلې هرکلی کړی، ویل چې ډاډه دي چې د ولسمشر ترامپ اداره به هم د هغه د ورور بیرته راستنولو لپاره هڅې وکړي. امریکا او طالبانو په داسې وخت کې د بندیانو تبادله کړې چې د روسیې دولتي خبری آژانس ټاس د دغه هیواد د بهرنی چارو د وزیر سرګی لاوروف له قوله ویلي چې د امریکا متحده ایالات افغانستان ته د خپلو پوځي زیربناوو د بیرته ستنېدلو په مفکورې باندې غور کوي. وزیر سرګی لاوروف د دغه هیواد د امنیت شورا یوې غونډې ته په وینا کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. تر اوسه د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف دغه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د وړاندې یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي وو چې افغانستان ته د خپلو ځواکونو د ستنولو نیت نه لري. امریکا د متحده ایالاتو نوی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر دغې څوکۍ د لوړې د مراسمو د مخه په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د امریکا حکومت له افغانستان څخه د خپلو پوځي وسایطو ستنول غواړي. شکیب،
ډېره مننه کوم فیضي له مفصلو معلوماتو نه. بخیر اوسې. د افغانستان په اړه د امریکا په سیاستونو او په ټوله کې د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کاري پلانونو د نړیوالو چارو د شنون کې عبیدالله برهاني سره خبرې کوم چې دا په سکایپ هم د اوس د پروګرام سره ملګری شوی دی. جناب برهاني صاحب، سلامونه او نیکی هیلی. اجازه راکړئ مخکې دې نه چې د ډونالډ ټرمپ لویو کاري نړیوالو پلانونو باندې خبرې وکړو، د افغانستان په اړه د زندانیانو د تبادله په اړه یو پوښتنه وکم. تاسو دغه تبادله څنګه ارزوي او دا معاملې څنګه په دغه حساس وخت کې چې نن د ډونالډ ټرمپ دویمه کاري ورځ د سر ته رسیږي څه پیغام لري؟
سلامونه احترامات تاسو لیدونکو ته. په دې کې شک نشته چې دا خو یو ډیره بهترین اقدام دی او مثبت اقدام وشو، او دا چې د دې پیغام دا دی چې د امریکا متحده ایالاتو لپاره امنیتي موضوعات کې دا د تبادلې د بندیانو وسیږي او که نور ورته موضوعات دا مهم دي، او دا چې نن د لوړۍ په مراسمو کې د ښاغلي ټرمپ اوله ورځ باندې دا تبادله ترسره کیږي، دا معنی ورکوي چې د تعامل دغه لاره به پراخیږي که په امنیتي مسایلو کې وي، که د تبادلې مدغه وي، او که د نور ورته مسایل لکه د داعش یا د هغه ډلو ټپلو چې په افغانستان کې دي یا ورته مسؤلیتونه لري، د هغه د شراکت یا د تقریبا د دواړو ترمنځ د یو پیوستون نقطه ده چې کولی شي په دې اړو باندې نورې ناستې هم ولري، نه یوازې دا چې بندیان ترمنځ راخوشي کړی شي، ځکه چې دا هلته خو اوس یوازې دوه بندیان راخوشي شوي دي، هلته دوه نور هم شته دی، نو دا معنی ورکوي چې دلته به امنیتي موضوعات نور هم څېړل کیږي د دواړو ترمنځ.
دا د نقدو پیسو د انتقال مسله ډیره یادیږي په دې شپو ورځو کې. ترامپ د امرست پیو ډول مشروطی کړی دی، مثلا ویلی دی که طالبان د امریکا وسلې او مهمات او تجهیزات وسپاري نو ښایي د امرست دوام ومومي. آیا په دې برخه کې هم د کوم معاملې امکان شته؟
په سیاست کې داسې خبره نشته چې حتماً به د سره کرخه ده، حتماً ډېرې سره کرخې ویل شوي دي او د سره کرخو نه تجاوز شوی دی، اما دا چې د ترامپ دا وینا چې دوی بیرته خپل تجهیزات او وسلې غواړي، دا فکر کوم د یو فشار په وسیله باندې په شکل باندې استعمال یا هغلته هغه وسلې چې په پریښې دي هغه کوم داسې پرمختللې وسلې نه دي چې سړی بیرته راوړي، او د دې خاطره چې د یو فشار په شکل باندې د طالبانو باندې دا وارد کړي چې هغه ځینې خبرو ته یا هغه مشروع غوښتنو ته چې نړۍ لري او په سر کې امریکا متحده ایالات تقریبا غوږ ونیسي، یا علالاقل دوی ته دغه سپارښتنې چې ورکول کیږي د دواړو هیوادو د ګټو لپاره، او بیا خصوصا د امریکا متحده ایالاتو د ستراتیژیکو موخو د خوندیتوب په اساس باندې دا خبرې کیږي.
راشو دلته بیرته وګرځو واشنگټن ډی سي ته. تاسې هرومرو د لوړې مراسم لیدلی دي، د ولسمشر ټرمپ وینامو هم لیدلی او اوریدلی ده. راتلونکو څلور کلونو تاسو څنګه ارزوئ؟ ترامپ په کور دننه او بهر څه ډول بدلون راولي؟
ورې د سیدې چې ترامپ یا خاغل رئیس ترامپ یو قاطع سړی دی، او په خپل ټولو کوم خبرې چې دی کوي یا پالیسیان چې لري، کله کله داسې وي چې ډیر په چټکتیا سره بدلون په کې راځي. اما دا دی چې د پخوانی رئیس جمهور یا د پخوانی ادارې سره دغه نه لري، هیڅ ورته والی نه لري، خو دا دی چې په افغانستان سره به په ټولو مسایلو کې ډیر زیات توفیر و نه لري، اما د تعامل لاره به خپله کړي. خو دا تعامل به د پخوانی ادارې په شکل باندې نه، بلکې یو قاطع شکل باندې وي. دا امکان ډیر زیات لیدل کېږي چې د په تګلارو کې افغانستان ولو که لومړیتوب نه لري، اما دا چې افغانستان د پولې د داسې هیوادونو سره تړلی دي چې د ستراتیژي هغه پراخه مخ لري، او هغه دا معنی ورکوي چې د چین او د روسیې سره د دوی د دواړو نفوذ د کمیدو لپاره یا مخه نیولو لپاره افغانستان هم یو خپل جیوپولیټیک یا جیو اکنامیک اهمیت لري. په دې خاطر باندې به که چیرته په مستقیم ډول نه وي، لکه نن چې د قطر هیواد په وساطت باندې دا دوه بندیان راخوشې کړی شو، نو دا دا معنی ورکوي چې د قطر او یا ورته په عربي هیوادونو لکه عربي امارات دی او د سعودي عربستان چې په منطقه کې ډیر قوي هیواد دی، د دوی د لارې له خوانه به کېدی شي چې فشارونه نور هم زیات شي، چې هغه موخې چې خپل امریکا متحده ایالات په افغانستان منطقه کې ولري هغه باید خوندي وساتلی شي، او د نورو موخو د خوندیکولو لپاره نورې هلې ځلې تقریبا که مستقیم نه غیر مستقیم طور سره تیزې او چټکې کړی شي.
صحیح. ولسمشر ټرمپ ولې په خپلې پرونۍ وینا کې نړیوالو مسایلو ته اشاره ونه کړه؟ ضمني یو څه د منځني ختیځ مسلې ته اشاره وکړه ډیره لنډه، اما د اوکراین په موضوع او نورو نړیوالو مسایلو باندې خبرې ونه کړې، ولې؟
نو دا هغه موضوعات وو چې د اوکراین موضوع له مخکې نه په مکرر ډول شویل شوې ده، او دا چې د هغه تصمیم تقریبا د وخت نه په هغې هکله باندې معلوم دی. اما د منځني ختیځ موضوع ډیر د اهمیت وړ ده، او یوازې دا نه چې د اهمیت وړ ده، بلکې ټوله منطقه د یو ډیرې ګډوډۍ سره مخامخ ده، او ترامپ اداره غواړي چې د دغه مرکزي محوري موضوع چې په اوله ورځ باندې یا د خپلې د لوړۍ مراسمو نه وړاندې په منځني ختیځ کې د اوربن هغه قوي رول ادا کړ، بلکې پخوانی ادارې ونه شو کولای چې هغه لازم فشار په نتانیاهو باندې راوړي چې دغه وکړي د اوربن ته غاړه کیږي، او یا هغه تبادله د برمته شوو کسانو ترسره کړي. نو دا معنی ورکوي چې د ترامپ ادارې دغه محوري موضوع د تبادله او د دستبندۍ او په افغانستان کې هم ورته د تبادلې موضوع دواړه هغه څه دي چې امنیتي لحاظ باندې امریکا ته ډېرې مهمې وي. نو د منځني ختیځ موضوع به داسې وي چې کدی په خپلو خبرو یا لړۍ مراسمو کې یاده کړې ده، نو دا معنی ورکوي چې د منځني ختیځ هیوادونو به په افغانستان کې په مستقیم ډول سره د تګلارې یو تقریبا یو برخه وسی.
د نړیوالو چارو شننکه عبیدالله برهانی ډیره ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخسته. په نورو لنډو نړیوالو خبرونو کې، د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو چارو نومان وزیر مارکو روبیو ته د دوشنبه په ورځ د اعتماد رایه ورکړه، او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابینې لومړنی غړی شو چې د رایو په ګټلو یې خپله دنده پیل کړه. روبیو د فلوریډا ایالت سناتورو او د ټرمپ د کابینې په لیست کې د غیر جنجالي څیرو څخه شمیرل کېده. د سنا مجلس په قاطع اکثریت د نوماندی تایید او هغه ته د اعتماد رایه ورکړه. اټکل کیږي چې د سنا غړي د مرکزی استخباراتو سی ای ای د ادارې نومان مشر جان رکلیف ته هم سملاسي د اعتماد رایه ورکړي. د دفاع د نوماند وزیر په شمول په نورو نوماندانو به د اونۍ په پای کې پریکړه وشي. د دیویز د اقتصادي سرمشریز د پیل کېدو سره جوخ د سه شنبې په ورځ د شنې سولې په نوم یو شمېر فعالانو پر بډایو کسانو د ذاتي مالیې د وضع کولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو پر دغې سرمشریزې سیوری غوړولی و. په پرانیستونکو ویناوو، بحثونو او نورو غونډو کې د ټرمپ پر وینا او اجرایي فرمانونو خبرې کېدلې. د سرمشریز رئیس بورډ برندی د چین یوې تلویزیوني شبکې سی جی ټی این ته ویلي چې نړیوال اقتصاد هغه څه پورې تړلی ده چې همدا اوس د امریکا په متحده ایالاتو کې پیښیږي. د ډیویس سرمشریز د سویس په ډیویس ښار کې د نړۍ د ګڼو مشرانو په حضور کې پیل شوې ده. د روسیې او چین ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ سره د تعامل په درشل کې د سیشن په ورځ ټلیفوني خبري کړې دي. په دې مکالمه کې پوتین او شی ټینګار کړی چې د بیجینګ او مسکو اړیکې په ګډو ګټو او مساوات ولاړې دي. د روسیې د دولتي ټلویزیون په حواله پوتین خپل چینایي سیال ته ویلي چې د روسیې او چین ګډې هڅې په نړیوالو چارو کې مثبت منونکي رول لوبولی شي. په مقابل کې د چین ولسمشر د روسیې او مسکو ترمنځ نږدې اړیکې ستایلي دي او ویلي دي چې دا ډول اړیکې د نړیوال سیستم د سمون او پرمختیا لپاره مثبته انرژي رامنځته کولی شي. د راحل تلاش په نوم یو افغان فعال غواړي د نویو راغلو افغان کډوالو سره مرسته وکړي. راحل تلاش په اسلام آباد کې اوسیږي او د بیلابیلو برنامو لارې نړۍ د افغانانو څخه خبروي او د افغانانو د بدمرغیو لامل په افغانستان کې د خلکو چوپتیا بولي. نور جزئیات د موسکا صفای په ریپورت کې.
راحل تلاش یو له هغو مبارزو مېرمنو ده چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو سره یې کابل کې په ګڼو اعتراضونو کې برخه اخیستې وه. دا مبارزه یې وروسته له هغه پیل کړې وه چې تر څنګ یې نورې مېرمنې چې د کور سرپرستی یې په غاړه درلوده په کورونو کې بندې وې.
یعنی بعد از یک هفته سقوط افغانستان ما برآمدیم به تظاهرات. بعد از اینکه واقعا یعنی شرایط قسمی بود که وقتی که من خودم کسی بودم که پنج نفر از فامیل ما مسئولیتش به دوش ما بود و پدر ما فوت کرده، برادر کلان مام که عروسی کرده جدا هستن و ما به جز از اینمی معاش ماهوارم که من می آوردم و خرج خانه رو می گرفتم دیگه چیزی نداشتم. سقوط یا تغییر نظام در هر کشور اتفاق می افته، اما ای که تمام امکانات از دست مردم بگیری، ملت حتی اجازه نده که نفس بکشه، خانم‌ها رو با وظیفه نمانی، مردم رو با وظیفه نمانی، غلط است، اشتباه است، چون همون رول اشتباه بود به او خاطر.
د بلخ ولایت اوسیدونکې یو دیرش کلن راحیل چې د افغانستان په مخابراتو وزارت کې یې دنده درلوده، په سیاسي علومو کې یې د لسانس تر کچې یې زده کړه کړې. راحیل وایي په دغو دریو کلونو کې د مېرمنو د حقونو تر څنګ د افغانانو د مرستې لپاره هم فعاله ونډه ترسره کړې.
برنامه های اعتراضی زیاد را در ایزه سال برگزار کردیم با فعالین مدنی، با خانم های فعالی که در اسلام آباد هستن و همچنان در کنار از او هر از گاهی تلاش میکنم که با هموطنانم کمک بکنم. یعنی زمانی که اونا میاین و زبان بلد نیستن، در شفاخانه مشکل میداشته باشن، با اونا شفاخانه میرم، ترجمانی برشان میکنم و در قسمتی که اگر در میاین و ساهر بلد نیستن میخواین خانه پیدا بکنن، اونا را نهایتا خودم تلاش میکنم برشان جای پیدا بکنم. اگر نتانستم با دوستایی که میشناسم با اونا اینا را در ارتباط میگذارم تا ای که اینا بتانن جای بر بود باشن پیدا بکنم.
راحیل وای دیتا ورته یوازی انجونو تا اسلام آباد که په خ نظر نکتل کیگی.
ای که سرپرست یک فامیل بودم و امروز ما مجبور شدیم کشور خود، زندگی خود، تمام چیز خود ترک بکنم بیایم اینجا پناه بیارم و اینجا اینا مرا به چشم یک آدم خیلی خراب میبینه. یعنی اینا فکر میکنن که دخترایی که تنها زندگی میکنن یا تنها از افغانستان اینجا آمدن گویا دخترای خرابی هستن.
راحیل وایدن هواد که د مرمنو د وضعیت لامل د افغانستان د نارینه و چپتیا ده.
گلی که دارم از مردای افغانستان است. واقعا یعنی اگر مردای افغانستان در کنار زنای افغانستان استاد می شدن در هفته اول، در ماه اول می تانستن که رژیم تغییر بدن، چون همواره مشاهد هستیم که در تمام کشورها مردم رژیم تغییر دادن، مردم خودشان بلند شدن و مردم خودشان یک رژیم را در کشورشان آوردن که بر آسایش بر رفای مردم بوده.
در راحیل او ورته نورو مېرمنو حدسې په داسې حال کې دي چې د دریو کلونو تیریدو سره لا هم افغانستان کې د انجونو پر مخ د زده کړو او کار بندیزونه دوام لري. موسکا ساپی، امریکا غږ، اسلام آباد.
اوس هم د خبرونې د پای خبر چې زه هم ورسره د تاسو نه اجازه غواړم. د امریکا ولسمشر د لوړې تر مراسمو او د اجرایي فرمانونو تر لاسلیک کولو وروسته د خپل میرمنې په ملتیا په واشنگتن ډی سي کې د خپل پلویانو لیدو ته ورغی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ سټیج باندې نڅا وکړه او وروسته یوه لنډه وینا واوروله. ټرمپ وویل چې د قوت په مټ د سولې راوستو ته ژمن دی او جګړې ته به مجبوریت نه وي. په دې مراسمو کې د ولسمشر مرستیال جی ډی وانس او میرمنې اوشا وانس هم برخه لرله. دغو مراسمو کې د امریکا د پوځ غړو د خپلو فامیلونو سره حضور درلود. نن سه شنبه به ولسمشر ټرمپ د دعا لپاره د واشنگتن ډی سي ملي کلیسا ته ورشي.
I said, all right, we won't do it. I'll do it about 2 hours later. So we've been doing it all night long.